د مخم شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د جوزجان چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 500 بزګرو د یرغمل کېدو خبره کوي. طالبانو ویلي دغه بزګر دوی بیولي ځکه چې د دوی له امر څخه سرغړونه کړې ده. د کندهار سوداګر او صنعتکاران چې خپلې 200 فابریکې تړلې نن مظاهره وکړه او د برېښنا غوښتونکي شول. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی سالی محمد سالی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د جوزجان والی وی وسلوالو طالبانو څخه باندې 50 کسان لزان سره بیولي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر چې څخه باندې میاشت مخکې په کندهار کې ټپي سوی وو ساور کړه. د پاکستان په شمال ویدیس کې 214 لږ تر لږه و کسان وژل. د جوزجان ولایت چارواکي وی وسلوالو طالبانو تر 500 ډیر کسان د مځکې د کښت پر سر د لنجې لکبل لزان سره بيولې دي. خلکو هلته غوښتل مځکې وکړي چې وسلوالو طالبانو مخالفت کړی دی او لدې کبل 250 کسان لزان سره بيولې دي. د جوزجان ولی مولوي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په درزه بولسوالي کې یوې ساحې ته بيول سوي. دوی د همغه ولسوالۍ په دشت للی ساحه کې دي. دوی د وسلوالو طالبانو نومولسیوي والی ته بیول سوي لانجه د مځکې د کښت پر سر ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دې راپور خبر دی او هڅه کوي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. ولی وایي چې پیښه په داسې ځای کې سوي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کورونی چارو وزارت وی د ننګرهار ولایت په کوټ او هڅکی مینې ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د داعش ډلې 38 سختریزي وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال د شاهین 25 په نامه پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د کورونی چارو وزارت وایي چې د دې ډلې و نور وسلوال ټپیان سوي هم دي او څوکلي د دې ډلې له موجودیت تاسفیه سوي دي. دغه عملیات د یکشمې پورز د ننګرهار په دغه دوه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پیل شول. راپورونه وایي د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر چې څه باندې میاشت مخکې په کندهار کې ټپي سوی وو سا ورکړه. د افغانستان لپاره د اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی په هغه چاودنې کې ټپي سوی وو. د ولسمشرۍ د چارو لپاره د متحده عرب اماراتو وزارت د سفیر د مرګ خبر نن چهارشنبه پر ټویټر باندې ورکړ. محلي رسنیو راپور ورکړی الکابی په کندهار کې له هغه چاودنې وروسته د نوري درملنې لپاره ابوظبي ته لېږدول سوی وو. څه باندې میاشت مخکې د کندهار د ولایت مېلمستون کې په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سول چې په هغو کې د اماراتو 15 ډیپلوماټان هم شامل و. په هلمند کې ځینو شوزو په یو غونډه کې شکایت وکړ چې په دولتي ادارو کې کار نه ورکول کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. دوی د هلمند په مدني ټولنه کې په خپل غونډه کې خپل شکایتونه مطرح کړل. د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد نن تر دغو شکایتونو وروسته په دې اړه د همکاري ژمنه وکړه.
دغه د ټولو اداراتو سره انشاء الله په دې برخه کې د ولایت د مقام سره خبرو کوم. زموږ خویندې باید په اداراتو په ځای ولري. زموږ خویندې باید په بیرابیلو خطو برخو کې کار وکړي او زموږ خویندو ته باید زمینه د کار برابره شي.
په هلمند کې ناامني د ښځو د کار په وړاندې یو لسترو ستونزو ګڼل کیږي. د پاکستان په شمال ویدیس کې د 214 لکبله و کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي اوله حمله په قبایلی سیمه مومند او ایجنسی کې ځان وژن کې اواز شي 15 کسان وژل. د بریټ هدف یو پوځي مرکز وو. د پاکستاني طالبانو یوې اړوند ډلې جماعت الاحرار د بریټ مسولیت منلی دی. د دې ایجنسی وی تی وی مسؤل ډاکټر زاکر حسین د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
ناوی کې سویلین هم پکې وو. زیاتر پکې چې کوم دینو دلیوي اهل کار زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه هم په خبر تم ریفر کړ. دوه ماشومان وو هغه خو له غونډې ماینر انجریز وو هغه هم کورته ولېږل.
بل حمله په پېښور کې یو روختون ته نږدې به می 14 بچې دوه تنه ووژل. د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د روسیې د ولسمشر ویان وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمه د بیرته سپارلو په اړه به مسکو نه له امریکا او نه هم له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن وکړه.
اوکراین ته د کریمیا د بیرته سپارلو په باب به ووایم چې پر دې مسأله بحث نه کیږي ځکه چې بحث امکان نه لري. روسیا پر هغو مسایلو چې په قلمرو پورې اړه لري له بهرنیو شریکانو سره بحث نه کوي.
په همدې تړاو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اوکراین کریمیا سیمه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال د روسیې لخوا نیول سوې ده. هغه پوښتنه مطرح کړې چې آیا اوباما د روسیې په باب ډېر نرم دریځ نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړی. وروسته له هغې چې ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده. د سپینې ماڼۍ ویان شن سپایسر ویل ټرمپ او نتنیاهو به پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه ایران، د سوریې جګړه او د داعش پر ضد مبارزه. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن په بروکسل کې ویل چې ناټو به د امریکا متحده ایالاتونو او د دې تړون ټولو غړو هیوادونو ته یو اساسي شریک او سازمان وي. هغه نن د ناټو له دفاع وزیرانو سره تر کتنې مخکې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې. ماتیس زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر به د ناټو کلک ملاتړی وي او په جنوبي اوسیتیا کې د بیلتون غوښتونکو چارواکو پیشنهاد کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره دې ټول پوښتنه وسي. په ګرجستان کې د امریکا سفارت دغه پلان غندلی دی.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی دا خبرونه بیا هم ولولي، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د جوزجان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له 500 زیات کسان وسلوالو طالبانو تښتولي دي. د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ائتلاف باید له لومړیو د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وای. د افغانستان په اړه د یانس ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو په اړه مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی.
هغوی ټول اوس دغې ټکي ته راغلي دي چې موږ باید کلونه مخکې د افغان ځواکونو تربیه، سنبالول او تجهیزات پیل کړي وای.
په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر چې د کندهار په چاودنه کې ټپي شوی و سا ورکړه. د کندهار سوداګر او صنعتکاران چې خپلې 200 فابریکې تړلي برېښنا غواړي. بروکسل ته د امریکا د نوي دفاع وزیر د سفر او د ناتو له نورو متحدینو سره د غونډې له حاله مو خبرو. داسو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر 500 ډیر کسان د ځمکې د کښ پر سر د لانجې له کبله له ځان سره امبي ویلي دي. د جوزجان والي مولوي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په درزاب ولسوالۍ کې دشت لیلي ته نږدې یوې ساحې ته امبي ول شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ هم جوزجان د یوې بلې ناوړې پیښې شاهد و. د دې ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د سره صلیب د نړیوالې ماسې شپږ افغان کارکوونکي وسلوالو په ډزو وژل. د جوزجان چارواکو د دغو وژنو ملامتي د داعش پر وسلوالو اچولې ده. د موضوع تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اورو.
وسلوالو کسانو د افغانستان په شمال کې نن 250 بزګران له ځان سره وړي دي. اکثر دغه کسان چې په خټه ازبک دي جوزجان ولایت کې طالبانو ځان سره وړي دي، خو د دغې پیښې لامل په فوري توګه نه دی څرګند شوی. جوزجان چې د افغانستان په شمال کې د آرامو ولایتونو څخه ګڼل کېده، په وروستیو کلونو کې د اختطاف او نښتو ګڼې پیښې پکې لیدل شوي. وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې کسانو په دغه ولایت کې یو شمېر سیمې نیولې دي. په نننۍ پیښه کې وسلوالو کسانو د درزاب ولسوالۍ د دریو کلیو بزګران له پټیو ځان سره وړي دي. د جوزجان والي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان طالبانو چې د ولسوالۍ ډېرې سیمې یې په لاس کې دي وړي. مولوي لطف الله عزیزي وویل طالبان غواړي د عشرو زکات د ټولولو لپاره دغو بزګرانو باندې فشار واچوي.
د شفاه صاحب مربوطه تاسو د کنټرول طالبان هسته تاسو مې فهمئ چې بعض انواي مختلف باندې طالبان
دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. طالبان له بیلابیلو لارو د عشر زکات او باج اخیستو په عنوان په خلکو باندې فشار راوړي. کېدای شي دغه کسان هم د دې لپاره نیول شوي وي چې جریمه یې کړي او پیسې تر واخلي. بلخوا د جوزجان د امنیه قومندانۍ ویان محمد رضا غوري وایي چې د امنیه د قومندان په شمول د درزاب ولسوالۍ یو شمېر سپینګیري طالبانو سره د خبرو زیار کوي چې دا کسان را خوشی کړي او کچيري خبرو کار و نه کړ نو د طالبانو خلاف به عملیات وشي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو بیان معرفي کوي په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې دغه کسان ځکه وړل شوي چې د طالبانو د حکم خلاف ځمکو ته ورغلي وو او هلته یې کار کاوه. نوموړي ویلي چې بیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. وسلوالو کسانو جوزجان ولایت کې تیره اونۍ د نړیوال سره صلیب شپه کارکوونکي چې خلکو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې ووژل. د دغې کمیټې دوه نور کارکوونکي برمده شوي وو چې له امله یې د سره صلیب نړیوالو کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت ودراوه.
ازادي خبری مجله اوري.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی. هغه دا چې د دې ماموریت په لومړیو کې باید افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وای. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبر اعلان ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکی ماموریت به په پسرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د هیواد حالاتو او شرایطو تر ارزولو وروسته مشخص شي. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي ناتو په تیرو څو کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې د دغه ایتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې و. نوموړي په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پیل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځالې بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمېر د ده په وینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناتو په دغه هیواد کې د خپلو 14,000 سرتیرو په لو سره غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا عمومي. د ناتو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناتو باید آماده اوسي یو ځل بیا خپل ځواکونه دغې جګړې ته ولیږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغېزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسؤلیت واخلي. دا هغه څه دي چې د ناتو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د برخه په توګه تر سره کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نور وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډیر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالي ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لا ډیرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نه سي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل چې ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت دوام ته ژمنه ده. د ناتو د غړو هیوادونو او نور متحدینو مشرانو یې تیر کال پریکړه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته به دوام ورکوي او له افغانستان سره یې سیاسي مشارکت رامنځته کړ. د ستولتنبرګ په خبره همدغه د ناتو او متحدینو هڅې وې چې د افغانستان پوځي او امنیتي کونه جوړ او پیاوړی سو، او دوه کال وړاندې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په خپل هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخیست. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست دا و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلې وای چې خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناتو ماموریت ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه امریکایي چارواکو ته توضیحات ورکړي دي او غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمېر ډېر سي. یانس ستولتنبرګ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د راتلونکي په اړه به د روان میلادي کال د پسرلي او اوړي د جګړو تر فصل وروسته او هم د دغه هیواد د حالاتو تر ارزولو وروسته پریکړه وسي.
و مردل چې د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ائتلاف باید له لومړیو د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه هم پیل کړې وای. بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په دې اړه ملالای بشیر د امنیتي چارو له یو کارپو محب الله شریف سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه کړې ده چې آیا د دې احتمال ویني چې ناتو ځواکونه وروسته له دې د افغان ځواکونو پر روزنې خپل تمرکز زیات کړي.
هغه څه چې د ناتو پوځیانو په مختلفو هیوادونو کې د ټول پروسې په پای کې وپتېل او دا ورته پته ولګېده چې په افغانستان کې د دوی منډې پرړې د افغان پوځیانو افغان وسوال ځواک له روزنې پرته بې پایلې او بې نتیجې وې او یې نه شوای کولی افغانانو ته هغه څه ورکړي چې افغانانو یې غوښتنه کوله. هغوی ټول اوس دغې ټکي ته راغلي دي چې موږ باید کلونه مخکې د افغان ځواکونو تربیه سنبالول او تجهیزات پیل کړي وای تر څو اوس په ډېرې آسانی سره د افغانستان له مسلې وتلی وای. زه فکر کوم چې اوس هغه وخت راورسېدلی دی چې د امریکایانو په خوا کې د ناتو نور غړي هیوادونه هم غواړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو روزنې ته زیات پام واړوي او دوی تجهیز کړي تر څو د افغانستان نه دوی خپلې پښې سپکې کړي او نورو نړیوالو هغه مسایلو ته اوږه ورکړي چې د دوی لپاره تر افغانستان مهمې پرېوځي.
د ناتو عمومي منشي دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکی ماموریت په پسرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د افغانستان د حالاتو او شرایطو ارزولو وروسته معین کیږي. آیا تاسو فکر کوئ چې شایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونه زیات شي؟
زه فکر کوم دغه بدلون او یا دغه دریز به په هغه څه پورې تړلی وي چې د ناتو په غړیتوبونو کې د سیاسي حکومتونو دریز به څه وي. که چیرې د ټرمپ په شان د نورو دریز هم د هغه چا په ګټه او یا د هغه په پله باندې واوړي چې هغوی په افغانستان کې د ټولو پاڅون کوونکو په پوځي ماته باندې زیاته تکیه کوي، نو زه فکر کوم چې ښایي په راتلونکي جګړې په سر کې په راتلونکي دوبي کې په افغانستان کې دوی خپلو ځواکونو زیاتولو ته مخه وکړي. لاکن که چیرې دغه پله کمزوري کېږي، بیا به له طالبانو یا نورو وسلوالو مخالفینو سره دوی د جګړې په ځای باندې خاطر او یا اصولو ته مخه کوي چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اړتیا پاتې نه شي او په سیاسي ډول هم له افغانستانه په داسې شکل وځي چې په افغانستان کې نوی نظام پرېږدي او هغوی خپل کار په خپله کولی شي.
شریف صاحب، که په افغانستان کې د ناتو ځواکونه زیات سي، دا به د افغانستان لپاره په څه معنا وي؟
که چیرې د ناتو ځواکونه په ځانګړې توګه هغه ځواکونه چې هغوی جګړهیز ځواکونه بلل کېږي او د جګړې ډګر ته بځي په افغانستان کې اضافه کېږي، دا به په دې معنا ده چې په افغانستان کې به د جګړې اور لا غځېږي او بیا به هم زیات تمرکز په دې نه وي چې افغان ځواکونه د زیات ورېدلی شي. هماغه زړه تجربه چې د 2001 کال نه روانه وه تر اوسه پورې یو ځل بیا به د 2014 سم نه د 2019 او په شا باندې بیا تکرارېږي. زه فکر کوم که چیرې په دې تمرکز ونه شي چې افغان ځواکونه د ورزله شي، ټول مسؤلیت د افغانستان چارې د افغانانو ته وسپارل شي، بیا همغه زړه دراما او همغه زړه کار به وشي په خو هم افغانان لازم اله وو.
د امنیتي چارو کارپو محب الله شریفو چې د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبری
خیلی خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پتفو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخین دریونه تر پنزو بجو پوری آزادی رادیونه واوره.
په دې خبرونه کې چې سبا خبريږي د افغانستان په امن کولو کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د وروستیو هڅو موضوع څېړل کېږي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو سفیر چې تېره میاشت په کندهار کې ټپي شوی و سا ورکړه. جمعه الکابي د کندهار ولایت په میلمستون کې په چاودنه کې ټپي شوی و. په هغه چاودنه کې د متحده عربي اماراتو شپږ ډیپلوماتان او بخې 15 ډیپلوماتان هم وژل شوي. ټول په دې چاودنه کې 12 کسان وژل شوي چې پکې د افغانستان د ملي شورا دوه غړي هم شامل وو. نور جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د متحده عربي اماراتو سفیر چې څو موده مخکې په کندهار کې په بمی چاودنه کې ټپي شوی و سا ورکړه. د ډي پي اي او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د راپور له مخې د ولسمشرۍ د چارو لپاره د متحده عربي اماراتو وزارت د سفیر د مرګ خبر نن چهارشنبه اعلان کړ. څه باندې میاشت مخکې د کندهار ولایت په میلمستون کې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سول او په هغو کې د اماراتو 15 ډیپلوماټان هم شامل وو. محلي رسنیو راپور ورکړی الکابي په کندهار کې له هغې چاودنې وروسته د نورې درملنې لپاره ابوظبي ته لیږل سوی وو. محمد علي البستکی، عبدالله محمد عیسا، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجی او عبدالحمید سلطان الحمادی هغه 15 عرب ډیپلوماټان وو چې په دې حمله کې وژل شوي وو. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسی، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ یما قریشی د پخوانی ولسمشر د اکازوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل سوي افغانان دي. افغان چارواکو ویلي چې د کندهار حمله په کوټه کې پلان سوی و او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود گلزار چې د کندهار د پیښې د پلټونکو پلاوی مشر وو یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت سوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی وو. طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه نه و اخیستی او دا یې د ځایي رقابتونو یوه پیښه بللې وه. د کندهار تر پیښې یوه میاشت وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي ریاست رئیس محمد معصوم ستانگزی په ګډون د یو هیئت په مشرۍ له متحده عربي اماراتو سره د خواخوږی او د دوه اړخیزو مسایلو په اړه د خبرو په هدف دغه هیواد ته ولاړ.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا ومې غونډې لپاره د چمتووالي د له پیلېدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ پوړي چارواکي د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس نن د افغانستان په اړه د موسکو په شپږ اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. مخکې د دسمبر په غونډه کې چې په موسکو کې جوړه شوې وه یوازې چین پاکستان او روسیې ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم د دغې غونډې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی و او ویلي و چې نتیجه به هیڅ نتیجه به ونه لري، ځکه چې په هغو غونډو کې چې افغانستان استازي ګډون نه کوي د افغانستان مسایل سم نشي څېړل کېدای. خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې میشته د بهرنیو هیوادونو استازو ته وویل چې د افغانستان چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا وم غونډه به تر ډیره د افغانستان پر مسایلو څرخي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي همکاریو مشر ویلي چې دغه هیواد په 2018 او له هغې وراخوا په افغانستان پورې اړوند سترو پروژو پلان با ترتیب کړی او هیله ده چې مرسته کوونکي هیوادونه به هم په دې کانفرنس کې ملاتړ وکړي. نور مو د موضوع نور تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد لپاره د اقتصادي همکاریو یا ریکا ومه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو کې د ترکمنستان په مرکز عشق آباد کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو سره د دغه غونډې لپاره د چمتووالي پلان د شریکېدو په غونډه کې وویل افغانستان هیله لري چې د دغه غونډې لپاره لازمه همغږي رامنځته شي.
With our partners both in Kabul.
دوی د ریکا ټیم با ډیر ژر په کابل، اشقابات او نور هیوادونو کې زمونږ له همکارانو سره خپل مشورې پیل کړي ترڅو په بیلا بیلو پتیره بیا په بنسټیزو پروژو خبرې وکړي، ځکه چې د ریکا و مناسته د نومبر په 14 او 15 په اشقابات کې جوړیدونکې ده. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ایجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې او د ورېښمو لار په بیا احیا کې ټینګار شوی وو. له دې وړاندې د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوی ډیلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي. د حکومتي چارواکو په باور له هغې وخت راهیسې په افغانستان کې بیلابیلې اقتصادي پروژې یا پلې شوي او یا دا هیواد د کاسا، ټاپي، ټوټاپ، چابهار بندر او د ریل ګاډي په شان د سیمه ییزو پروژو یوه برخه راغلی دی. د افغانستان د اقتصادي همکاریو مشر وحیدالله ویسی وایي چې د ریکا ومې غونډې لپاره افغان لوري د ټاپي او کاسا پروژو په تطبیق د کونړ په سیند د 4000 میګاواټه برېښنا په جوړېدو، د سیمې سره د هوایي او زمینی لارې په ښه وسلیدو او د بندرونو په برخه کې لومړیتوبونه په ګوتو کړي دي. دوی د سیمې سره ستراتیژیک همکاري زموږ لومړیتوب او مهم هدف دی. دا هدف د اقتصادي همکاریو د ټیم لخوا تعقیبېږي. افغان حکومت د سیمې له وسلیدو هرکلی کوي او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس پرې ټینګار کړی. د حکومت په کچه د دې کانفرنس لپاره بیلابیل فعالیتونه موجود دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې شاوخوا شلو هیوادونو د ریکا ومې غونډې بریالي کېدو لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او له نورو هم د ورته څه تمې لري. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو په شپږمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د شاوخوا او یا هیوادونو استازو او ځینو نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو چې خپلې 200 فابریکې تړلې نن په کندهار کې مظاهره وکړه. د سوداګرو او صنعتکارانو وویل چې تر هغو پورې به خپلې 200 فابریکې بیرته پرانیزي چې د برېښنا ستونزې هواره شوې نه وي. ویل کېږي چې مخکې په کندهار کې شاوخوا 1500 فابریکې په فعاله وې چې د برېښنا د ستونزې له امله یې مخکې په سلګونو نورې تړل شوې وې. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مظاهرې ته ورغلی و.
مظاهره کوونکي چې د فابریکو مسؤلین او کارکوونکي و د برېښنا د غوښتنې شعارونه یې ورکول. دوی وایي تر هغو پورې به خپلې فابریکې خلاصې نه کړي تر څو چې د شرایطو سره سمه برېښنا نه وي ترلاسه کړې. دوی وایي د برېښنا د نشت له امله ورته درانه مالي زیانونه اوښتي او ګونو صنعتکارانو خپلې پانګې د هېواده بهر انتقال کړي. اجي محمد د هغه سوداګرو له جملې څخه دی چې اوس د غوړو او جوسو د تولید خپلې دوې فابریکې له کندهار هرات ته انتقالوي.
دلته د برق شتون نشته چې هر څوک ډېر کوشش وکړو د برقو مشکلات الوزه مشکلات دي. تقریبا 15 لک 500 ډالر مې مصرف کړی دي، سرمایه ګذاري مې کړې ده. اوس متاسفانه چې د هر څه وکړو د کارګرو مصرف نشو جوړولی. الوزه چې کار کوو کارم په ناکامۍ کې روانې په کنیابۍ کې نشي راتلی. خاص لامل مو ټول مکمل لامل مو د برق نشتوالی دی. نو نور پاینده وخت کې نه غواړي چې په کندهار کې سرمایه ګذاري وکړي یا په کندهار کې پاینده وخت کې کار وکړي. کدا چې حالات وي داسې شته وي داسې د برق نشته وي مطلق اندانه غواړي. د ټولو فابریکادارانو د ټولو صنعتکارانو دغه توکم دی چې د کندهار څخه خپل سرمایه ګذاري وباسي، د کندهار څخه ووځي نور ولایتو ته ولاړ شي.
د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال روح الله حبیب وایي څو کاله مخکې د کندهار په صنعتي پارک کې تر 1500 زیاتې فابریکې فعاله وې او زرګونه کسان پکې په کار بوخت و. خو د برېښنا د نشت له امله دغه فابریکو شمیر اوس 200 ته رسیدلی.
دا به تر وخت پر دوام تر څو چې مرکزي دولت بجټ اساسي د برق غمو خو اساسي د برق ورته پیدا کړي. هر طریقې دی پیدا کړي، د سولر سیستم پیدا کړي، د دالیا برق جوړي، کجکې سمې، جنرال سمې، صرف صرف موږ برق سینو غواړو. دا د دې کار دی کله کابل کندهار سره راوستل شي، دالاره ته سمول شي، کجکې له نه وصل شي، جنرال کول شي، د سولر لپاره مثلا ځکه ته تعصب ده انتخاب شوی ده د سولر نه پالکې یا ټول نږدې دا د دولت خاص دولت مرکزی دولت د کندهار په ساته باندې دا کار نشي کړی. د کندهار کې اداره کولای شي مرکزی اداره په دې کې خاصه فاس ته متوجه شي.
صنعتکاران وایي تر هغو پورې به سوله ییزو مظاهرو ته ادامه ورکړي تر څو چې د برېښنا ستونزه حل کیږي. دوی د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو له دې عمله نیوکه کوله چې د برېښنا په جوړولو او صنعتکارانو ته د امکاناتو په برابرولو کې پاتې راغلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا نوی دفاع وزیر ویلی د ناتو تړون د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو لپاره د یو اساسي ان چوکاټ په توګه خپل ظاهره. جیمز ماتیس دا څرګندونه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه کړې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د بروکسل غونډې تر پیلېدو د مخه خبریالانو ته وویل، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګنده کړې، هغه د ناټو یو قوي ملاتړی دی. د ناټو غړي هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دغه ایتلاف یې منسوخ بللی او ګواښ کړی و چې تر هغو به امریکا له دوی سره همکاري ونه کړي چې د ناټو غړي په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه ډېره نه کړي. ټرمپ دا خبرې د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې کړې وې، خو اوس د دغه ایتلاف په وړاندې د ټرمپ په دریځ کې نرموالی ښکاري. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلي، متحده ایالات له ناټو څخه تمه لري چې په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه پراخه کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ دمخه د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پر هیوادونو غږ وکړ چې امریکا وهڅوي په دفاعي لګښتونو کې د ډېرې برخې اخیستلو ژمنې پوره کړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي، له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې په عمده توګه د دفاعي چارو پر لګښتونو خبرې کړې وې. په امریکا کې د نوې ادارې د کار لپاره رئیس د لمړی ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د پوځي او دفاعي کمپاینونو پر تمویل او د تروریزم په وړاندې جګړې په اړه بحث کیږي.
آزادي رادیو لوونه تروو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پینده ته په صاف اووازی اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې چپو د ازادي راډیو خپرونې اوري، او له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د دې خبری مجلې وخت هم دومره و. په خبری مجله کې مو واوریدل چې د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تر 500 زیات کسان چې اکثره بزګر دي ځان سره بیولي دي. طالبانو هم ویلي دي چې دوی ځکه تښتولي چې د دوی له امر څخه سرغړونه کړې ده. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زما همکار